من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت هم دقیقا 8 صبح به وقت افغانستان شد. نوریاس نوری در استودیوست. خوش آمدید نوری سر.
بله جاوید نعیمی تاسو ستوری مشهی. افغانستان که سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما په تخار کې د یو ښوونځي د نهو زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل او وغندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو راپورونه سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مهیروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونهما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل غندلي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین په دریو چاودنو کې پرون شپاړس ملکي وګړي ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي نه زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر بیا په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له شپږویشتمې تر اته ویشتمې او بیا د اکتوبر تر له نهه ویشتمې د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیلزاد افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اورېدلي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړې وه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیې رپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,323 رایې ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایې اچولي د 1,803,102 تنو رایې د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس شپږتیا زره دوه سوه شپږویشت رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه د په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په درویشتمه اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر د ترکیې چارواکو هم تایید کړی دی. په چاودنه کې شل ملکي وګړي ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب په ښارګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې څوارلس کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملیشه ول. د ترکیې دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کردانو د ملیشه ځواک لخوا شوی چې انقره د کوردستان له پیکیکی ګون سره تړلی او طرح ګرګنی د اسلامي دولت څخه دریز دلی یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو یې پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیري وژل کیدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی یې پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای په ځای کړی دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي اډې پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي. له دې مخکې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د مالیان پر دو پوځي پوستو په حملو کې چې اسلامي سخت دریځ مسؤول بلل شوي 18 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 12 کلونو وبخیله وو کلونو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې دی و اوکرایني موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکرایني برخې دی و موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکرایني پارلمان یو پخواني غړي اندري پورنوف خبره کړې او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبريالانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبريالانو د هغوی د کار په خاطر فشار اچوله او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو اوکراینی برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکوونکو اوس مهال د اندري پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې عمل اندري پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپاره کړل او خبرلان ته خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې اته بجې او اووه دقیقې دي. وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په تخار کې وو. خونځي د نه زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل و غندل. په یو تحلیلي راپور کې به واوري چې د اسلامي دولت د یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي وژل به په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز وکړي.
د سنگل مرکزونه د منځ دي همدارنګ هغه مدیریت او رهبري و د درشیب د منځ دي.
د اروزګان کندهار لویه لاره تر اوسه نه امن ده.
تماشو سره کښته کیږي هلته وژل کیږي. دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لاره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ شکنجه او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د ځوانانو او د حقیقت څه دی مه هېروئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي او ری د لشي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل او غندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پرون په حملو کې تر 10 ډیر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې و چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې وژل شول. فرشته جلال زین جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د شونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د شونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بیګا رسنوي تاسو ولسی لیکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوی نسل لازم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګونا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخنیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسلوالو نښتو کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقونو جدي تیری ګڼي. د تخار د والي ویاند ازادي راډیو ته پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والي ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسلوالو طالبانو یو شی و. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقونو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیش پړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کیږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوی ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو راچولې و. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل سوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لس تنه زخمیان سوي ول.
دغه راز پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې 9 ملکیان ووژل. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د سرروزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوې ویل شوي. په وژل شوو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې دایښ په خوانی مشر ابو بکر البغدادي د اکتوبر په 16مه نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دایښ د خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ خو وروسته په افغانستان کې یو شمیر ډلې دایښ سره یو ځای شو او په افغانستان په یو شمیر په تیر بیا په ختیځو ولایتونو کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمیر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. د البغدادي مړینه په افغانستان کې د دایښ ډلې فعالیتونه کمزوري کړې. په د احمد تکل تفصیلی راپور واوري.
د داعش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول له هم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې لرات سرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندۍ وتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي له مړینې وروسته لا هم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش جنگي ماشین ټکنۍ او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
شرق الاسد کې او هم په دغه سیمه کې د دوی کوم پلویان لري. د دوی وزن د دوی په روحیاتو تاثیر کوي. د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځ ځي همدارنګه هغه مدیریت او رهبري د درسیب د منځ ځي واقعي دا تاثیر لري.
د افغان حکومت په خوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینه بعد د ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نو موري ازادۍ رادیو ته ویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوس مهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبینی نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولی.
تنها جا به جایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازې د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز ایدیالوژیک سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسیدو په معنا نشي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یو لوی ضربه وبلله او ویل وی دا به نه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناکه ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودرې کلي کې د اکتوبر د 13مې نیټې د خونړي برید پړه پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چانه دی منلی خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کیږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمني پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپوه عارف سحر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالي پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناتو جګپوري ملکی استازي نیکولاس کې په بروکسل کې آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندي کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې سهار ته بجې او شل دقیقې د اجمل اند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انډیپندنت برتانوي ورسپانې په خپل ورستۍ غړ کې په تخار ولایت کې د یومین هغه چاودنه یاد کړ چې پکې د خونځي نه تنسته کوونکې وشل شول. د مشمن هغه محل د ماین چاودنه وشل چې په خونځي تروان وو. ورسپانې د تخار د امنیت کمانډانې د ویان لخلي ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دا وکړه چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول، طالبانو دغه تلارو کې ماینونه کې خودل. ورسپانې د تخار د امنیت کمانډانې د ویان له قوله زیاته کړي وژل شوي ماشومان له نهو تر دولسو کلونو پورې عمرونه لري او څلور تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول ماشومان د ملکی کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پر له پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې ولویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې 2500 ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15000 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکی مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د خونځي د نه هتنوز د کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهد و چې پکې و ملکیان وشل شوي. امریکایي جامیکا کلینر ورسپانې په خپل ورستۍ غړ کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی په روانه ونې کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندستان ته ورسید سو د افغانستان په وړاندې وشل ورزه او یو نړیوالې ورزنې لوبه وکړي. د ورسپانې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوهیږي چې افغانستان سره لدی چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کیږي، خو د هند نیمه وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوی فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه ټاکل شوی د مخ خطر دی د افغان ټیم روزونکو پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دی او کولای شي له هر سیال لاره ورک کړي. سایمونز مخکې لدی چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه وټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزونکو په توګه کار کړي. نو مولي سکال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوب ورسته چې افغانستان په کټول لوب یو بایللې د افغان کرکټ ټیم د روزونکو په توګه له دندې استعفا وکړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مخکې په لویو لارو کې د ماین چاودنو په ترڅ کې ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په باب واورېدل. تر اوسه د افغانستان ډېرې لویې لارې ناامنې دي او همدې اروزګان کندهار لویه لار ده. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې په دې لارې د سکال له پیل راهیسې د ناامنۍ په لسګونو پیښې شوې او طالبانو هم یو شمېر کسان له ځان سره وړي دي. اروزګان چارواکي بیا وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د دې لارې امنیت سم دی خو ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکو هم بیا د امنیت د ټینګښت ویلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
شاوخوا څلور کال کېږي چې د اورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکونکي تاګ راتګ نسی کولای او کغواړي چې د حواله لارې کومبل ولایت لاړسي نو مجبور دی لمړی کابل او بیا په پام کې نیول سوی ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اورزګان او قندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسي رات څخه د تیرېدو په شان ښکاری.
د دې په خبره چې د الوتکو ټیکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ شوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې یې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
نن مې اجش پیولا دی دا یو قومي مخور یم. کله چې دی چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا 200 بم زیاتې خلک وژل شوي دي. هغه په مشهور څخه کې چې هلته وژل کېږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې ده چې ناامنه ده بلکې تر ډېره حده ویجاړه شوې هم ده. مدنی پال فضل احمد بشرمل وای په چیر ولسمشیر ز ټاکنو کې د خلکو د کم غډون یوازنې لامل هم د یادیلاري نام نیو. دی وای کاندیدانو په چیر ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي خو پر د غژمنو کلونو و تل خو عملی نسو.
دلته پر وزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کولې پر وزګان کې سرمایه گذاری و کې یعنی د اقتصاد له نگاهڅخه د روغتیا له نگاهڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سیوري غوړولې دي.
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادی لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لارې د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادی لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و موږ خپل پلان لرو عملیات پلان کړی دی. انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار بېرته خلاص شي او امنیت پراخ شي. دوی خو داسې نامعلومه راپورته سي لاروندي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه لارې د رغولو غوښتنه کوي خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبره اعلان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي او هم ترهګرې ډلې افشا کوي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خبر کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 2500 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغې وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکي په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبريالان یادو چې د خپل کار په وخت کې ووژل سول. موږ هغه چې د ژورنالیستانو او درسنوی د کارکونکو ویرول، هغوی ته ګواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې د امریکا حکومت د رسنوی ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبريالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې شپږ د ژورنالیستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالیستان وژل شوی دي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبريالان له ټولو ګواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالیستان غلي شول او د ژورنالیستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور له کندهار ولایت لیکي ملکی خلک د دوړو لور لخوا وجل کی دوړو خو باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. سن الله برگزیل لشکرګاڅ خلک کلی وسلوال جنگی ډلې اوس د ملکیانو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه راز نقیب الله حسن زیل قندهار بیا لیکلی چې په ماشومانو یا پر ښوونځیو بریدونه په کلکه غند وو او دواړو خواو څخه غواړو چې په جګړو کې د ملکي کسانو وژل بند کړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي تخار دی وي خونړۍ پیښې د زده کوونکو له وژنې معلومیږي چې د پاکستان ملیشه د چهغه د طالبان یاد کړي تش په نوم افغانان وژني او هیڅ د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي.